واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه طالبان وای کو حکومت په رسمیت باندې اون په جندل شي ممکن چې په نړیوال ساتھا لزان سره اثرات ولري د رويټرز خبري اژانس له کابل نه د شنبه په ماخام نا وخته ریپورت ورکړ چې طالبانو د امریکا پر متحده ایالاتو او د نړۍ پر نور هوادونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او کدا سی ونشو او د افغانستان نیول شوی پیسې هم په خارجي بانکونو کې منجمد پاتې شي نه یوازې دا چې د دې هواد لپاره به مشکلات ایجاد کړي بلکې د نړۍ پر نور هوادونو باندې به هم اثرات ولري د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستيال او د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې امریکا ته زمونږ پیغام داده که په رسمیت نه پیژندل دوام عمومي او د افغانانو ستونزې هم حل نشي دا به یو سیمه ایزه ستونزه وي چې بل اخره به په یو نړیوال مشکل باندې بدل شي مجاهد ویل چې مخکې ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د جنگ د پیل کېدو اصلي لامل همداو چې دواړو ډیپلوماټیکي اړیکې نه لرلې د رويټرز اژانس وايي په داسې حال کې چې سکل په ساړه ژمي کې افغانستان ډېر سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ ده یو بهرني هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت باندې نه دی پیژندلې او د هغه هیواد په میلیارډونو ډالر پیسې په خارجي بانکونو کې منجمد شوې دي د دې نه مخکې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی په یو بیان کې لنډیوال ټولنې نه غوښتیو چې افغانستان سره د بشري مرستو ته سیاسي بڼه نه ورکړي او په هیواد کې دی یو ستر بشري آفت د مخنیوي په خاطر خپل مسولیت پر ځای کړي په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر هم اعلان کړی دی چې روسیا د فعلن لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو حضور ته تمایل نه لري د روسي سفیر ویل چې پر رسمیت باندې د طالبانو د پیژندلو سوال هغه وخت مطرح کیږي چې نړیوال په دې قانع شي چې طالبان تر کوم حده پورې په خپلو ژمنو او وعدو باندې عمل کوي دا واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د آبادۍ د پروژو لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي دفتر یا سیګار سرمفتش جان سابکو وای چې پینټاګان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط د لاملونو د څرګندولو په باب معلومات نشری کوي جان سابکو وای په دې اړه حقایق یوازې په هغه صورت کې روښانه کېدای شي چې د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي که څه هم چې د دفاع وزارت یا پینټاګن لا د جان سابکو د روسي څرګندونو په باب رسمان څه نه دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ مقام ویلي دی چې د امنیتي اندېښنو په وجه په افغانستان کې د عسکرو د راوستلو د عملیاتو او د هغو افغانانو او ادارو په اړه معلومات پټ ساتلي دي چې په افغانستان کې له متحده ایالاتو سره کار کوي پخوانی شوروی اتحاد د ترکمنستان د جمهوریت یو لړپړی حیات چې مشري د غهواد د بهرنی چارو د وزیر رشید میردیوف په غاړه ده د شنبه پورس کابل ته په یو رسمي سفر رسیدلې ده د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستيال او مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبريالان تویل چې حیات د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په شمول لړپړو طالب چارواکو سره د ملاقات په محل د ترکمنستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ امنیت له افغانستان سره د بشري مرستو او د تایپی د پروژې په باب خبرې وکړې د محلي مطبوعاتي رپورټونو لمخه د طالبانو امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت د سرخروت پولیسوالۍ کې 13 شپه د واده په مراسمو باندې چې موسیقي پکې چالان و ډزې کړي په کسان وژل شوی دي او لس کسان نور ټپیان دي طالب چارواکو د کابل پولیس کې د لوګي لاملا د اتو ماشومان د مړین په اړه په محلي مطبوعات کې خبر شوی ریپورتونه ناسم بللې دي ورسته له هغه چې د لبنان د اطلاعات او کلتور وزیر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په نظامی مداخله باندې انتقاد وکړ کویت بحرین او سعودي عربستان درې واړو له بیروت خپل سفیران ورغوښتل او د لبنان سفیر ته د وټولو لپاره اته څولک ساعته وخت ورکړ د لبنان د اطلاعاتو او کلتور وزیر جورج کورداهی د یوې تلویزیونی مرکې په دوران کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو پر ائتلاف باندې انتقاد وکړ. د نوموړي په وینا د یمن حوثیان د یوه بهرني یرغل په مقابل کې د خپل ځان دفاع کوي. هغه سعودي عربستان او ملګري په یمن کې د کورونو او جنازو په نښه کولو تورن کړل. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د برما یا میانمار په شمالي ختیځ کې د پوځ د توپچی قواو د ډزو په نتیجه کې د دوو کلیساګانو په شمول یو سل شپېته کورونه سوځېدلي دي. د ټانټلانګ کارګوټه چې د چین په ایالت کې موقعیت لري د برما د پوځ د درندو توپونو د ډزو په نتیجه کې سمنمایي وران شوی دی. د سوځېدلو ودانیو خولې پاس په فضا کې للرې مسافې نه لیدل کېدي. په داسې حال کې چې ایران د نومبر په میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په باب د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالو قدرتونو سره د مذاکراتو د پیل کولو اعلان کړی دی، په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سنډسن خپل رپورټ کې وایي چې سپینې ماڼۍ هم د ډیپلوماتیکي لارې له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په باب د راپورته شوې شخړې او لانجې په حال تاکید وکړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ او پرون د شنبې په ورځ په روم کې د جیشل هیوادونو د ډلې د مشرانو په لړ غونډه کې د ګډون په زمين کې د نړۍ د مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. بایدن د نمخ کې په واتیکان کې د عیسایانو د رومن کاتولیک فرقې د پېشوا پاپ فرانسیس سره هم ملاقات وکړ. پینټاګن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ هم د هایپرسونیک وسلو په جوړولو باندې کار کوي. د سوډان د نظامی رژیم مشر جنرال عبدالفتاح برهان وایي چې پوځي جنتا به ډېر ژر نوی صدر اعظم وټاکي. ممکن چې پوځ د ائتلافي شورا نیول شوي مشران د پوځ په خلاف د بغاوت په تور محاکمه کړي. په روسیا کې د کووید 19 په وبائی ناروغۍ باندې د ښکېدو له امله د شنبې په ورځ د 30 ساعتونو په موده کې 4251 ناروغان په روغتونونو کې مړ شو. د بلومبرګ خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړیو چې 13 میاشت په روسیا کې 4251 ناروغان مړ شو او دغه وبائی ناروغۍ له خپرېدو وروسته تر دې دمه د مړ شو ناروغانو مجموعي شمېر 2,03,380 ته رسیدلی دی. او یو شمیر افغان ارتستان او هنرمندان وای طالبانو د دوی په رسمونو باندې خپل شعرونه لګولې دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې یو لزر او 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی نن کابل ته راغلی. دا پلاوی د نورو مسلو ترڅنګ د منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د غازو پایپ لاین په پروژه هم خبرې کوي. ترکمنستان او ازبکستان د منځنۍ اسیا هغو ملکونو کې شامل دي چې د تیر رژیم د ړنګېدو وروسته یې کابل ته خپل پلاوی استولی دي. اکرام شنواری رپورټ را لګلی.
د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ دغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره په یو لوړ مسلو د خبرو لپاره تشنبه پورې کابل ته په دوه ورځې سفر تللی دی. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه پلاوی ته د سربېشي لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی او د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجید ورغلی وو. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایان بلال کریمی دغه پلاوی سفر پاره ویل چی پلاوی کی د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د غازو د دلی کی ټاپی د پروژې رئیس هم شامل دی.
په دې کتنې کې به د ټاپی پروژې د پایل او دارنګ نورو اقداماتو په اړه باندې مجالس تر سره شي. هله دا ده چې دا به یو نتیجه بخش او د راتلونکو اقداماتو لپاره یو مسمر سفر وي او مجالس به ډیر ګټور وي.
دغه پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د پلاوی سره کتلی او همي د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د دوه هیوادو ترمن داړيکو او په ځنګلي ډول د منځلي اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ټاپي پروژې په اړه خبري کړي دي. ترکمنستان، د ازبکستان او کرغیزستان وروسته د منځلي اسیا دریم هیواد دی چې کابل ته طالبانو چارواکو سره د خبرو لپاره په لوړه کچه پلاوی استي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي وی د ایران او د تاجکستان پرته د منځلي اسیا ټولو هیوادونو طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د خبرو لپاره یا افغانستان ته پلاوی استولي او یا هم په بهر کې د طالبانو چارواکو سره خبري کړي. خغلی پرهادي ویل
با ترکمنستان امکانات سرمایه گذاری بسیار
ترکمنستان چیز پنگوانی دیر زیاد امکانات داری پر زنگری دو در تپی پروژه دی پنگوانی تا پنگ تارتیه دا افغانستان که باید بانکی او اقتصادی سیستم غیری سیاسی شی ترسو بیرتا در دریوال بانکی سیستم او پنگوانی سر وطرل شو شی ترسو بحرانه پنگوان جلب
در کشور.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی بیا فکر کوي چې د منځنۍ اسیا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې سکي د روسیې په پله قدم اخلي او تر هغه چې روسیې افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې نیوي ټینګې کړي د منځنۍ اسیا هیڅ هیواد به دې کاته زړه نه کړي.
د ترکمنستان وزیر خارجه کابل چې راغلی دا له مسلې په رسمیت پیژندلو طالبان نه ده. بعضي مملکتونه غواړي چې یو نوکر وود د طالبانو سره ولري، اما زما قاطع باور داده تر هغه وخت پوری چې روسیه یعنی پوتین تصمیم ونیسي چې طالبان به رسمیت وپیژني یا نه پیژني، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان هرگز دا جرأت نه کوي چې طالبان په رسمیت وپیژني. یو رفت و آمد ده، یو قرارداد تجارتي ده، بیا ترکمنستان هم د توریزم نیونو کې تشویش لري، نور خبری نسته بخي، یو معمولی رفت و آمد ده. چون ازبکستان په کابل کې سفر کړی ده، هم کوي پاکستان کړی هم ده، کشورونه دی رفت و آمد کوي.
ترکمنستان د 1902 میلادي کال راهیسې چې کله پخوانی شوروي اتحاد رنګ او پر ځای د منځنۍ اسیا خپلواکي هیوادونه رامنځته شو، هڅه کوي چې د خپل تیل او ګازو طبیعي زیرمو ته د افغانستان له لارې بازار ولپي. خو په افغانستان کې روانې جګړې تر اوسه دې کار مخه نیولی. وړم کال ترکمنستان او د افغانستان پخوانی حکومت یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره لاس په کار شول، چې له مخې تمه کېده چې د دې پروژې د پلي کېدو عملي چارې به دلته په افغانستان په روان میلادي کال کې پیل شي. ترکمنستان د دې پروژې کار په افغانستان کې طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال پیل کړی و، خو چې بیا طالبانو په افغانستان کې واک اخیستی دواړه غاړي هیله څرګندوي چې دا پروژه به عملي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکا د وتلو د بهیر د بشپړې ارزیابۍ امر کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د نظامی بریا لوی دلیلونه تر ډیره د جمهور رئیس غنی لجاجت، د افغان مشرانو خودخواهی او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د ارادې نشتوالی وبلو. نور تفصیل د وحید فیضی په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلی او انتقال پروسه دی لسره وارزول شي. خاغلی بلینکن پرون چهارشنبه د بهرنی چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه ویلي، مانی چې د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د انتقال بهیر کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر لسره ارزوي.
We learned a lot in a short period of time.
موږ په کومه موده کې زیات څه زده کړل؟ په سخت مزده کړل. موږ په عمل کې زده کړل. موږ له خپل ځان، افغان شریکانو، متحدینو او د بهرنیو چارو وزارت راتلونکو کارکونکو څخه منندوی یو چې کیدای شي یو ورځ له ورته ستونزې سره مخامخ شي تر څو هغه څه مو چې زده کړی پرې عمل وکړي.
بلخوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استاد زلمی خلیزاد وایي د ولسمشر غنی لجاجت او د افغان مشرانو خودخواهی د نظام د ړنګیدو لامل شول. خلیزاد د څرګندونې په واشنگتن کې د نړیوال سول لپاره د کارنګي مرکز سره په آنلاین خبرو کې کړي.
We were all surprised by the intransigence frankly of the president Ghani.
لدی سره چې غنی له درغلیو په ډکو ټاکنو کې بیا ټاکل شوی وو او ډیرو کم افغانانو پکې ګډون کړی وو، کوم ټول د جمهور رئیس غنی په نه همغږي چې د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې په پاتې کېدو ټینګار کاوه حیران کړی وو.
د خلیزاد د مرکې په خبرګون کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر سخت خبرګون خوده لیدي.
ظاهرا خلیزاد د دې چال معمارو له ستراتیژیک پلاوی جمهوریت سره د قربانی د وزې په توګه چلند وکړ او تر زپه کېدو پورې څارنه وکړه. هغه ټوله کیسه په اسانه تعریفوي او ملامتي په نورو اچوي. دا مرکه د دې ماتې بوی نه پاکوي.
د طالبانو د واکمن کېدو سره سم پر افغانستان بهرنی مرستې بند شوي او هیواد د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. برتانیا وایي ملګرو ملتونو سره ګډ کار پیل کړی چې افغانان ته په دې سختو شرایطو کې مرستې ورسوي.
موږ باید هر هغه څه وکړو چې پر افغانانو د طالبانو د تسلط عواقب را کم کړو. نو څه چې موږ کړي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا دي چې د سږ کال لپاره مو شوې ژمنه دوه برابره کړله چې کچه یې 200 میلیون پاوند ته ورسوله. موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرسته کوونکو ادارو سره کار کوو تر څو افغانانو ته مرستې ورسوو.
مرستندویو ادارو نن په کابل کې 110 بې ځای شوي کورنیو ته اساسي مواد وویشل.
موږ هڅه کوو چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه کافي شیان راوړو. ځینې وختونه موږ وینو چې افغانستان سره پر پوله په ګڼو ځایونو کې خنډونه رامنځته کیږي. موږ افغانستان ته د مرستو رسولو ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری ورکړی او ویلي دی چې تر بلې میاشتې بعد دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان د جنرالستانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو له دیرشو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دغه اتحادیه وایي د دغو پیښو 90% د طالبانو لخوا ترسره شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دوی لخوا په ثبت شویو پیښو کې 40% فزیکي وهل ډبول او 40% د تاوتریخوالي ګواښونه جوړوي.
له 40% زیاتې قضیې د وهلو او نورو فزیکي تهدیدونو دي او نږدې 40% هم د شفاهي تهدیدونو، 40% په کابل او 80% نورې د هیواد په ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
خاغلی لطفی ویل سب چویو پیخو ډیری د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په ولایتونو کې رامنځته شوی دی او یوازې 40% په کابل کې پیښې شوی دی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي 90% کې پیښې د طالبانو لخوا او 10% کې د نورو ناپیژندل شویو کسانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی دی. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر، نامتو شاعر او د افغانستان د ملي سرود لیکوال عبدالباری جهانی طالبانو ته مشوره ورکوي چې که ولس مو خوابده او ناراضه کړل واکمنی به مو سکوت وکړي. هغه زموږ د خبریالې برېښنا عمر خیلی سره په مرکه کې دغه خبرې کړي.
ایمان نن څه نه سم ویلی په دې خاطر چې دا ټول لوبه زما لپاره پردي معلومیږي. دا جنگ پردی او سوله پردی ده او دا کلونه کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس وایم چې دا طالبان امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپل پر دې خبره باندې باور نه لرم، په دې خاطر چې د اگست 8 څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په اوو ورځو کې زما د پاره ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري.
طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پروند مولا عمر زوی مولا یعقوب ویلي چې نور د هیڅ چا سره دښمنی نه لري. فکر کوي غرب او امریکا او گاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړای؟
تر اوسه پورې خدای سمال میر چې کار نه سي وسره کولای. هغه څه چې غرب یې غواړي هغه دوی نه ورکی، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربیان نشي قبولولای. تر دا اوسه پورې خدای معلومه سوی ده دوی دای سباندې دوی میاشتې کیږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم په رسمیت نه دي پیژندلي او غرب پلا هاخوا ته پرېږده. نو وروسته به وکتل شي چې دوی غربیانو ته څه امتیاز ورکوي او غربي هیوادونه دوی په کومو شرایطو باندې مني. دغه ګړۍ خو داسې معلومیږي چې وبیانه کیږي.
کچېرې طالبان لکه دا اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په اوږدې مودې کې به د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخه باندې څه اغیزې وي؟
په دغه شکل چې اوس دي خو زه چې ورته ګورم که ډېر پاتې شي اغیزې به یې حتما منفي وي. او د مثال په ډول دغه د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی، دا هغه دغه یو خبر چې سړی واوري چې وایي دا شل کاله تعلیم چې په افغانستان کې سوی و هغه په درد نه خوري. دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړلو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو، هغه موږ ګورو چې لبا د مرګ په دغه شل پندیو ښکاله کې چې څوک با سواده سوی و هغه یا وتلی دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي. که دغه اوس د سرحدونو خلاصي زه ګومان کوم چې په یوه میاشت کې به تر یو میلیون کسانو پورې ووځي چې زیاتره یې تعلیم یافته خلک دي.
تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وی، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟
زما مشوره هغو ته دا ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي که دوی پر اولس باندې تکیه ونه کړي، دوی اولس خوابدي کړي، د دوی څخه اولس ناراضه وي، دوی دغه چې سکوت کوي لکه ما پنځه بشپور بشکاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویل چې تاسو د اولس په زور راغلي یاست او بېرته د اولس په زور باندې تاسو د منځ ځای کسای څخه اولس ناراضه اوسېږي. مثلا په دا اوس وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي، موسیقي ته املا تړلې ده چې موسیقي ناروا ده، موسیقي باید په ودونو کې ونه ځغول شي. سړی به یې باندې پرېږي، دوی خو اسلامي امارت دي، صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلي، دوی باید اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي. خو موسیقي داسې یو شی ده چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده.
د افغانستان اوسنی ملي سرود تاسو لیکلی و، شاعر تاسو وایي اوس چې وینې طالبان یې نه غږوي، فکر کوي طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني په زړه مو څه تیریږي؟
نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره حساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده، نور خو نه په هغه سرود کې داسې کلمه نشته چې هغه د اسلام سره مغایرت ولري. هغه ټول د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی نه ژغي، دوی خو دې بیرغم نیلي کړی دي، دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده، سرود نه مني، اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبب بانک نوټونه هم نوي کوي. نو دوی خو هیڅ نه مني، سرود ولې ومني؟
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاجی تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د کرکټ په شل اوورز نړیوال جام کې د جمعې په ورځ په یو مهمه سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د ټیم مینوالو دغې ماتې ته بیلابیل عکس العملونه ښودلي دي. نور حالې د خپل همکار متی الله عبد نه په دې رپورٹ کې اورو.
ډېره مننه نظرانه جانې تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان لوبه بالکل د جمعې پر چې کومه لوبه وشوه دا چې جمعه رخصتي په اماراتو کې نو دوبه کې ډېر زیات مینوال راغلي د لوبې کتو ته د دوه ټیمونو طرفدارانو د خپلو بیرغونو سره د خپلو ټیمونو ملاتړ کوو. د افغانستان او پاکستان لوبه چې هر کله شوي هغه ډېره زیاته اساسه ګڼل کیږي. مینوال یې غواړي چې د دوی ټیمونو ښه لوبه وکړي. د افغانستان ټیم په پیل کې پچ او ګټله او د بیټنګ کولو فیصله وکړه. دا فیصله د دین په نظر باندې ښه نه وه ځکه چې د افغانستان ټیم بیټنګ کې دومره تکړه او څرګند د غنل لري کمال نه لري چې خلک ووایي چې دوی به زیات سکور وکړي شي. و هماغه سی وشو د پیل شپږ لوبغاړي ډېر زر وسوځېدل. خو بیا وروسته محمد نبی او ګلبدین نایب خپل ټیم ته ملا وتړله او د ټیم هدف یې یو څلو وسل وختوله سو چې پاکستان ته بیا د یو څلو اتسل وختو هدف ورکړو. داسې ګڼل کېده چې پاکستان به دغه هدف ډېر پاسانه وکړي خو د افغانستان بالرانو مجیب نبی او راشد خان او نوید الحق د افغانستان په نمندګۍ ښه بالینګ وکړو. پاکستان یې استاد
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملاریا یو ډیره زړه ناروغي ده او زمونږ ټولنا زړه وباده پرازیت یا پلازمیوډیم د دغه ناروغي سبب کیږي چې د ډیرش ملیونو کالو په زړه امبر رنګه ماشو کې پیدا شوه ده. مګر پر اختینه توګه دغه ناروغي تقریبا لس زره کاله په خوا په خپرېدو پیل وکړ. تقریبا د عین هغه وخت سره سمون خوري چې بشر په خارګوټو کې په مشتکېدو د چارو د اهل کېدو او زمکو ته د پاملرنې د کېدو سره پیل شو. ملاریا له هغه وخت نه را په دې خوا په درسته نړۍ کې په ملیونو کسان مړ کړي دي. حتی اوس هم له دغه ناروغي هر کال څه باندې 200 میلیونه کسان ناروغه کیږي او په درسته نړۍ کې ورنه تقریبا 400 زره تنه مري چې اکثره د افریقا په لوی صحرا کې مري. د امریکا د جمهور رئیس د ملاریا ابتکار یا پی ایم آی چې په 2015 کال کې پیل شوې ده الله هغه نه را پدې خو د ملاریا په خلاف مبارزه کې یو مخکخ ده. د بین المللي پر مختګ لپاره د امریکا ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا اداره کیږي. پی ایم آی د ملاریا یو اشاره 15 میلیارد میکروبونو په مخنیوي کې همرسته کړې ده او تقریبا د وو اشاره 8 میلیونو کسانو ژوند ژغورل دي. پی ایم آی د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه په چټکۍ سره ملاریا ته د خاتمې ورکولو په نامه یو 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړه. د دغه پلان هدف دا دی چې په یو نسل کې د ننه ملاریا له منځه یوړل شي. په نړیواله سطح د څه باندې 4 میلیونو خلکو په ژغورلو کې مرسته وشي او د 2015 کال پورې د 1 میلیارد پیښو مخه ونیولی شي. په چټکۍ سره د ملاریا پای ته د رسولو ستراتیژي درې هدفونه لري. لومړی هدف یې دا دی چې له 2015 کال نه د دغه ناروغۍ د مړلي اندازه د پی ایم آی په انډیوالو ملکونو کې 33% کم شي. دوهم دا چې پی ایم آی با کوشش کوي چې د پی ایم آی د انډیوالو ملکونو د نفوسو په دننه کې د ملاریا پیښې د 2015 کال له اندازې نه 40% راټیټ کړي. دغه هیوادونه د ملاریا د درون او متعدل بار وګو وړي. په آخر کې ام پی ایم آی هله لري چې د پی ایم آی لیکټر لګل لس انډیوال ملکونه د ملاریا نه خلاص کړي او د میکانګ په لوی نیمه سیمه کې لیکټر لګل د یو هیواد سره مرسته کوي چې دغه ناروغي له منځه یوسي. په داسې حال کې د اکتوبر د میاشتې په شپږمه نیټه د پی ایم آی چانسونه دغو هدفونو ته رسیدل د یوې نوې وسیلې سره ډېر زیات شول. اوس د ملاریا په خلاف واکسین موجود دی. د امریکا د نړیوال ملاریا منتظم ډاکټر راج پنجابی لیکي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملاریا ابتکار پر مخوري د اکتوبر د میاشتې په شپږمه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي واکسین د استعمال سپارښتنه وکړه چې د ملاریا سره مبارزه وشي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واورئ.